د ازادي رادیو په دې ماخمنه خبري مجله کې مو زه نوري هرکلای کوم و باور چې د افغانستان د ولس جرګې یو شمیر غړي او افغان کارپوهان د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیل زاد د ټاکنې هرکلای کوي او وایي چې هغه به په افغانستان کې د سولې پر بهیر مثبت اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په اسلام آباد کې د هیواد له چارواکو سره له لیدنو کتنو خوښي څرګنده کړه. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیل زاد افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو. د ملي امنیت ریاست د کابل په مربوطاتو کې د حقانی شبکې د یولس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت بمی او راکټي بریدونه شایي عام خلک ووژني. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیل زاد افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو. پومپیو پاکستان ته تر سفر دمخه د اعلان وکړ. مایک پومپیو هیله ښودلې چې خلیل زاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. زلمی خلیل زاد په خټه افغان او په امریکا کې یو بنفوذ سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخت افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکاري د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې اوریدلی سي. د ملي امنیت ریاست د کابل په مربوطاتو کې د حقانی شبکې د یولس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په ویلامې کې چې نن چهارشنبه خبره سوې راغلي چې دغه کسان د کابل ښار په پنځمه او دولسمه ناحیه او هم په بګرامۍ او پغمان ولسوالیو کې په ماینی ښودلو د دولتي او نور متنفذو کسانو په ترور او نورو ویراچونکو فعالیتونو بوخت ول. د اعلامې له مخې د ملي امنیت عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو دغه کسان له یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیولی دي. تر دې یوه ورځ دمخه وسله والو طالبانو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د مړینې خبر ورکړ. د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 200 زره ډیر کسان بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په یو تازه راپور کې چې د سه شنبې په ماښام خپور شوی راغلی چې د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دوهمې نیټې پورې دغه کسان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له خپلو کورونو او سیمو بې ځای شوي دي. په دې کې تر 30 زره ډیر هغه کسان دي چې د غزنی ولایت په وروستیو جګړو کې په موقتي ډول بې ځای شول. په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله تر 45 زره ډیر کسان بې ځای شوي دي. د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د دغه ولسوالۍ امنیه قمندان ضیاءالدین خوشنود ووژل سو. د شهرک ولسوال محمد کبیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د نښتې نن داسې مهال سوي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیړنیو حالاتو ادارې سره د مرستې سوي غنمو د کاروان ملتیا کوله. د شغلي کبیری په خبره دا پیښه د کوراب لیلا په سیمه کې سوي دي او طالبان توانېدلي چې د غنمو ډک څوار لس موټر له ځان سره یوسي. د ډیر ډیر جزئیات نه دی ورکړل سوي. سمو شخلاصه د رادیو ری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن چهارشنبه په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره دوستانه لیدنې درلودې. دا د پاکستان د نوي حکومت جوړېدو رئیس د یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ لومړنی رسمي سفر دی. شغلی پومپیو د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره د لیدو پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د خپل لیدنې ستاینه وکړه او هغه یې عالی وبلله. عمران خان په دې لیدنه کې ویلي چې له واشنگټن سره د اسلام آباد اړیکو ښه کېدو ته هیله مند دی. هغه زیاته کړه:
You know, I'm a
born optimist. A sportsman always. دوی ز ل خوشبینی سره نړی تر غلیم. ورزشکار تل خوشبین وي ځکه کله چې میدان ته ځي غوړی ګټون کوي. د دوړو هی ودونو اړیکې ورسته لا غلا ترنګلې سوي چې امریکا پر پاکستان د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کېدو اعلان وکړ. پینټاګون وایي پاکستان په خپل خبره کې د توندلارو ډلو پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. ټاکل سوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې ورسته هند ته هم سفر وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداري ورکړی چې د سوریې پر ادلی ولایت بمی او راکټي بریدونه شایي عام خلک ووژني. حریت ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې ولسمشر اردوغان قرغزستان ته د رسمي سفر وروسته په الوتکه کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې حکومت ته خبرداري ورکړی چې پر ادلیب بې باکانه برید ونه کړي. ادلیب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ضد یاغیانو په واک کې دی. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د سوریې ځواکونه ادلیب ولایت ته نږدې د یو لوی برید لپاره راټول شوي دي. او د بریتانیا څارنوالانو د دوو روسي وګړو پر وړاندې تورونه اعلان کړی چې د دوی په باور د یو پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور د مسمومولو په قضیه کې شکیل دي. دغو څارنوالانو د تورونو کسانو انځورونه هم خپاره کړل. د بریتانیا د سلطنتي څارنوالۍ د حقوقي خدماتو مشر سو هیمنګ د چهارشنبه په ورځ په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل
Prosecutors from the CPS Counter-Terrorism Division.
دا وی د بریتانیا سلطنتي څارنوالۍ د توریزم ضد څانګې شواهد ارزولې او نتیجه اخیستې چې د دې جرم د ثابتولو لپاره کافي اسناد شته. او دا په ښکاره ډول د خلکو په ګټه ده چې الکساندر پیتروف او روسلان بوشیروف چې روسیات پدې په داسې کړنو تورن سي. په اروپا کې د دغو دوو روسانو د نیول کېدو حکم صادر شوی دی. د خبرونو پای.
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد د ټاکنې هرکلی کوي او وایي چې هغه به په افغانستان کې د سولې پر بهیر مثبت اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په اسلام آباد کې د هیواد له چارواکو سره له لیدنو کتنو خوښي څرګنده کړه. د پاکستان نوی صدر اعظم هم وایي خوشبین دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانستل شي. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام سره ګرانه بریښي چې افغانۍ با ثبات وساتل شي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري کوي چې د ایران پر مسلې به پر بحث متمرکز وي. ازادي رادیو اوري په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیر لوی خاورونو کې د اف ام په 15 صفه صافه وځي اوریدلی شي. د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې کېدونکې د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار امان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد د ټاکنې هرکلی کوي او وایي چې هغه به په افغانستان کې د سولې پر بهیر مثبت اغیز وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی وایي ښاغلی خلیلزاد د افغانستان پاکستان او سیمې پر روان وضعیت ښه پوه دی او کولی شي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په هڅو کې مهم رول ولوبوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ښاغلي خلیلزاد ټاکنې ته خوشبین دي چې هغه به له تروریزم سره په مبارزه او د سولې پروسه کې مهمه ونډه واخلي. پاکستان ته په لاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خپل ځانګړی سلاکار ټاکي. په اړه نور جزئیات د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د زلمی خلیلزاد ځانګړي سلاکار په توګه له ټاکل کېدو سره هم مهال د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې ښاغلی خلیلزاد به د دغه هیواد لپاره مهم رول ادا کړي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي چې زلمی خلیلزاد د تروریزم د تمویل او د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات لري او له ګمارنې سره به د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه جدي او چټکه سي. خلیل کلکانی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خلیلزاد د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخې سیاست په اړه هم معلومات لري.
معلومات های کافی در مورد افغانستان
هغه وایي نوموړی د افغانستان او سیمې په اړه کافي معلومات لري او هغه څوک دی چې تل د افغانستان او د سیمې په جریانونو کې ښکېلو. د پاکستان د دوه مخې سیاست په اړه درست معلومات لري. نو ښاغلی خلیلزاد کولی سي چې په سیمه کې د امنیت او سولې راوستو او له تروریزم سره مبارزه کې بریالی وي.
مبارزه با توریزم آدم موفق باشه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبه پورس پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان مسولیت زلمی خلیلزاد ته سپارل شوی. خغلی پومپیو ویلی د امریکا د رهبری هڅه دا ده چې د افغانستان د اوربان او سولې پروسه زلمی خلیلزاد ته وسپاري. زلمی خلیلزاد افغان الاصل امریکایی ده او د پاکستان له منتقدونو شمیرل کیږي. نوموړی له دې وړاندې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. په یو شمیر راپورونو کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دغه هیواد لوی درستیز جوزف ډانفورد سره په سفر کې ملګرتیا کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شهزاده مسعود وای ښاغلی خلیلزاد هغه شناخت چې له سیمې او افغانستان لري کولای سي د دغه هیواد په مسایلو کې مهم نقش ادا کړي.
جناب خلیلزاد په سفیر پاتې شوی دا بل د افغانانو سره په ډېره وسیع توګه باندې د غلري بلدیت لري، سیمې د هیوادو سره ډېر بلدیت لري. خلیلزاد ته افغانان خوشبینه دي چې بالاخره دی د افغانانو سره هم خپل نقصان د مصالحې په لاره کې
زلمای خلیلزاد په داسې حال کې د افغانستان سولې د هڅو د دوام لپاره په دغه پوست په دنده ګمارل کیږي چې په دغه هیواد کې سوله او په دې برخه کې د پاکستان مرسته د خبرو د سر ټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته د سفر پر مهال ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره به په لیدنه کې ټینګار وکړي چې اسلام آباد په ځانګړې توګه د دغه هیواد نوی صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د جګړې ختمېدو او سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغانستان د سولې او پخلاینې د بهیر د څارلو لپاره د ښاغلي خلیلزاد د ټاکنې هرکلی کوي او وایي چې دغه ټاکنه د دې څرګندونه کوي چې د سولې په برخه کې د افغانانو غوښتنې ته متحدو ایالاتو خپل پام زیات کړی دی. د دې شورا ویان سید احسان طاهری له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
آقای خلیلزاد افغان ما هست، بدون شک یک شخصیت مطرح بین المللی ما هست، یک کسی هست که میتونه سیاست های امریکا را در افغانستان در پروسه سال افغانستان تصویب ببخشه و اینجا ما امیدوار هستیم که در صورت بخشیدن پروسه سال با مذاکرات بین حکومت و طالبا در این بخش گام های خوبتر و قویتر و بیشتر انشاءالله مشترکاً با ما بردارم.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری و یو شمیر سیمه ایز او نړیوال کارپوهان هم دغه ټاکنه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره مهمه بولي او په عین حال کې وایي چې د خلیلزاد ټاکنه به د افغانستان، د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو په رغولو کې چندان مرسته ونه کړي. عصمت سروان ته به غوږ شو.
د چارو کارپوهان د امریکا له خوا د افغانستان د سولې او پخلاینې پر پروسې د څارنې لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکنې ته په تیره بیا د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلو اړیکو په رڼا کې په کوم نظر ګوري؟ د امریکا د ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو څیړونکی مایکل کوګلمن وایي د خلیلزاد ټاکنه دا معنا لري چې د ټرمپ اداره غواړي یو جګپوړی چارواکی پر یوې ځانګړې د روغې جوړې پر پروسې تمرکز وکړي، خو د هغه په وینا پر پاکستان د خلیلزاد انتقادي چلند ته په پام هغه دا پیغام هم ورکوي چې کله د سولې خبرې اترې او د روغې جوړې پروسه پیلېږي شایي اسلام آباد ترې څنګ ته شي او دغه پروسه به له لرې څاري. د پاکستان د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه زاهد حسین هم د پاکستان په وړاندې د ښاغلي خلیلزاد د دریز په اړه د کوګلمن له نظر سره موافق دی او وایي په تیرو وختونو کې هغه پر پاکستان سخت انتقادونه کړي او ټاکنه به د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته ونه کړي. د هغه په وینا د پاکستان او امریکا په اړیکو کې ترنګلتیا ته په پام یو لوری هم نه غواړي چې په بشپړ ډول اړیکې وشلوي، خو اسلام آباد ځان ډېر تر فشار لاندې احساسوي چې دغه اړیکې یوازې د افغانستان پر مسالې پورې محدود شوې. د پاکستان د چارو دغه کارپوهی اساسي مسأله دا ده چې موږ غواړو د امریکا متحد ووسو، خو له یوه عزت او وقار سره. شاغلی خلیلزاد د افغانستان لپاره د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش د ځانګړي استازي او په دې هیواد کې د امریکا د سفیر په توګه د دندې په محل او له هغه وروسته د چارو د یو کارپو په توګه په مرکو کې پر پاکستان انتقادونه کړي دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکو کې ډیر ځلې اسلام آباد تورن کړی چې د افغانستان په وړاندې تل دوه مخی سیاست مخته وړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته په لاره هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې سپاره وو ویلي چې له پاکستان سره غواړي کړکېچنې اړیکې بیرته عادي کړي او دا د دې هیواد نوي حکومت ته یو فرصت دی چې دریز بدل کړي. پومپیو زیاته کړه موږ پاکستان ته اړتیا لرو چې د روغې جوړې په هغه پروسه کې جدي شکیل او له موږ سره مرسته وکوي چې په افغانستان کې پرمخ وړو. پامپیو د خلیلزاد د ټاکنې په اړه وویل چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا به نوموړی د سولې د خبرو مشي او هم به په دې برخه کې په کابل کې د امریکا له سفیر جان باس او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالی الیس ویل سره چې ویل کیږي په دې وروستیو کې د طالبانو له استازو سره یې کتلي په ګډه کار کوي. پران کارپوریشن تحقیقاتی مرکز کې د بهرنۍ پالیسۍ څیړونکي لوریل میلر چې تر 2018 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جګپوري استازي په توګه دنده ترسره کړې وای، د خلیلزاد ټاکنه به د امریکا لخوا د سولې یو جوړجاړي ته د رسیدو په برخه کې یو قوي پیغام ورکړي. دا وای د سولې د ستونزمنو خبرو مختوړل یو استازي نه بلکې یو قوي چارواکي ته اړتیا لري چې په دې سطحه د امریکا د حکومت له ملاتړ برخمن وي او هم ښه ډیپلوماتیکه تجربه ولري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مخکمو د افغانستان د سیاسي پروسې د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو او د وزیر لخوا د زلمی خلیلزاد د ټاکنې په باب واوریدل. مایک پومپیو دغه اعلان هو خبر اعلان چې د سره پاکستان ته په لار او ملګری وکړ. مایک پومپیو هم نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او یو شمیر نورو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. پومپیو له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره خپلې خبرې ښې او عالي وبللې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې دای هیله مند چې له امریکا سره د اړیکو یو نوی باب پرانستل شي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی، دلته په سټډیو کې سره د نور جزئیات به واوروي.
مننه نوري صاحب. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او ورسره مل لوړ رتبه پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. مایک پومپیو له قریشي سره خپل غونډه ډیره خو بلله او له دې کتنې خوښي څرګنده کړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې صدر اعظم ته تر رسیدو مخکې امریکا ضد دریز درلود، هیله څرګنده کړه چې له امریکا سره به په اړیکو کې نوې صفحه جوړ شي. عمران خان چې د پاکستان د کرکټ ستوري او مایک پومپیو سره د کتنې پر مهال ویل یو سپورټمن تل خوشبینه وي.
You know, I'm a born optimist. A sportsman always is an optimist.
Sorry. دوی تاسو په هیګه چې زه خوشبینه پیدا شوم. سپورټمن تل خوشبینه وي. په لوبغالي کې چې قدم کېږي فکر کوي ګټون کېده. تر دې مخکې اسلام آباد ته په الوتکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خبریالانو ته ویل اوس وخت رسیدلی چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې نوی پړاو پیل شي. خو پومپیو دا هم ویل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې زیات چیلنجونه هم موجود دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي جنرال جوزف ډانفورد چې له مایک پومپیو سره د اسلام آباد په سفر کې ملګری دی وویل عمران خان ورسره په کتنه کې موافقه وکړه چې په افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان ګډ هدف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د پاکستان د پوسټ مشر جنرال قمر باجوا سره هم وګوري. سپین ماڼۍ په دې باور ده چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI او د دې هیواد نور پوځي بنسټونه د ایدیالوژۍ او په افغانستان کې د هند د نفوس د مخنیوي له مخې له طالبانو مالی او پوځي ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او دفاع وزیر جیمس ماتیس نوی ډیلی کې له هندي مقاماتو سره وویني او د دو اړخیزو مسئلو ترڅنګ په دفاعي او سوداګریزو چارو ورسره خبرې وکړي.
بلې، رضوان مراد له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په اسلام آباد کې د دې هیواد له نوي صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له نوي وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل او د خپلو لیدنو کتنو په اړه رضایت څرګند کړ. مایک پومپیو داسې حال کې پاکستان ته تللی چې د امریکا د دفاع وزیر هم هند ته رسېدلی دی، جیمز ماتیس. ټاکل شوی چې مایک پومپیو هم په نوي ډیلي کې له هغه سره یو ځای شي. ازادي راډیو اوري د دغه لوړ پوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه، په تېره بیا د افغانستان په اړه د هغوی له وروستیو څرګندونو مو خبرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې څه باندې 3.5 لک افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د ادارې په وینا تر ټولو ډیر افغانان د جګړو له لاسه بې ځایه شوي دي. تفصیل له اسمت سروان پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخه دفتر وایي د سشکال په لومړی وو میاشتو کې تر 2,00,000 زیات افغانان د جګړې له لاسه بې ځایه شوي دي. دا اداره وایي د سشکال د جنوري له لومړۍ څخه د اګست تر 10 پورې د افغانستان په 24 ولایتونو کې 2,09,000 تنه د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یاده موده کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر یو څه کم شي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل آزادی رادیو ته وویل
د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې یو شاوخوا 1,80,000 تنه زمونږ هیوادوال د جګړو نامنیو او تیخو له امله بې ځایه شوي. بیا 380,000 تنه په همدغه موده کې له بشري مرستو څخه برخمن شوي، یعنی دا هغه بې ځایه شوي چې د تیر کال بې ځایه شوي هم پکې شامل دي.
میاخیل وای په دې شمیر کسانو کې د وچکالی او نورو طبیعي پیښو له کبله بې ځایه شوي کسان شامل نه دي. افغان چارواکو او د بشري مرستو ادارو په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي بې ځایه شوي کورنۍ عموما له سختو شرایطو سره مخامخېږي. د سرپناه، خوراک، اوبو د نشتوالي او د تشناب او روغتیایي امکاناتو د کموالي په شان ستونزې ورته پیښیږي. دا اداره وی د بیزای کېدو له کبله د افغان شزو او ماشومانو ژوند لا زیات اغیزمن شوی، ځکه چې دوی له دوا درمل، شونځیو او نور امکاناتو به برخې شوی دي. په همدې حال کې د ادارې ویلي چې د وچکالۍ له کبله د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې 13 میاشت 1,500,000 افغانان بیزای شوی دي. دا دفتر وایي چې اکثره بیزای شوي کسان هرات او قلعینو ښارونو ته کډه شوي او په غیر رسمي سیمو کې اوسي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي چې روان میلادي کال له پیله تر اوسه څه باندې 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. دغه راز د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم نن وویل چې په تیرو اتو میاشتو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له ایران بیرته هیواد ته ستانه شوي. د دې وزارت د رسنیو سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته پراستنه شو کډوالو کې زیاتره هغه ځوانان او کورنۍ دي چې د کاروبار لپاره ایران ته تللي ول او هلته هم اوس اقتصادي ناوړه حالت دوی دې ته اړ کړی چې بیرته خپل هیواد ته کډې بار کړي. هم د شپه مل کابل یو خبر ترلاسه کړ چې د کابل په دشت بهرچی سیمه کې یو 14 شوی. ازادي راډیو خبريال نسیم شفق هم د شپه سره د ټلیفون په لیکه او وصل دی. شفق صاحب، اوریدونکو ته وایي چې دا لوی 14 و او کڅنګ
سلام وړاندې کوم. بلې، د کڅنګ چې تاسو یادونه وکړله 3 دقیقې وړاندې د کابل ښار په لویدیځه برخه دشت برچی سیمه کې چې شپږمې امنیتي حوزې پورې اړوند ده، دلته یو 14 شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا 14 تاییدوي. د دې وزارت ویان نجیب دانش 3 لحظې وړاندې ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې دغه انفجار د یوې انتحاري حملې لامل شوی او د ویل چې انتحار کوونکی ظاهرا یا هغه لمرنی معلوماتو لمخې چاودیدونکو مواد ځان پورې تړلی وو. د همدارز ویل چې په دغه پیښه کې تلفات او خسارات هم سه او زیانونه خو ویل چې لا تر اوسه دانسي ویلای چې په دې پیښه کې څومره کسان وژل شوی یا ټپیان دي او څه زیان اوښتی. او دغه راز د همونه ویل چې د حمله کوونکي هدف هلته څه وو، خو تر دې په خوا هم هلته ځینې پیښې شوې دي او دغه انتحاري حمله او وسلوالې حمله د کابل په لویدیځه برخه کې په تیره په دشت برچی کې چې تر ډیره شیامیشته سیمه ده او مسولیت تر دې په خوا ډیر کله داعش ډلې اخیستی، ولې تر اوسه پورې دغه پیښه چې شوې دغه حمله چې شوې کومې ډلې مسولیت نه دی منلی.
بله شفق صاحب، تاسو نه مننه دي ازادي رادیو خبريال له کابل چې د دشت برچی په سیمه کې دی وی 14 چې د افغان چارواکو په وینا یو انتحاري و نور حال راکو په دې اړه ک نور جزئیات مترلاسه کړل له تاسو سره به شریکو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان بانک رئیس وایي د هیواد روان اقتصادي وضعیت په پام سره دا ګرانه بریښي چې افغانۍ ارزښت با ثبات وساتل شي. په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت په بې ساري توګه راټیټ شوی دی. نن هم د کابل د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو ډالر په 4 افغانۍ تبادله کېده. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو ځینې دلایل په انګوته کړي دي چې تفصیل به د رضوان مراد په رپورت کې واورو.
د افغانستان بانک رئیس وایي مختلف اقتصادي عوامل دي چې په نتیجه کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. خلیل صدیق له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د افغانستان ناپایدار اقتصادي وده، د صادراتو اندازه او په سیمه کې روان سیاسي او اقتصادي حالت د دې سبب شوی دی چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شي.
مسئله سطح تولید و رشد اقتصادی یک کشور است. دوم هم
د یو هیواد د تولید سطح او اقتصادی وده او د سوداګری د بیلانس وضعیت د پولی واحد د باثبات پاتې کېدو لپاره مهم دی. هر څومره چې د یو هیواد د سوداګری کسر محدود وي، هغومره پولی واحد باثبات پاتې کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ویل د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ټیټ دی او همدې ته په پام سره دا ډیره ګرانه ده چې د افغانۍ د باثبات کېدو خبره وشي. دا نوموړي په وینا افغانستان له بده مرغه ډیر لوی مالی کسر لري چې دا د افغانۍ د باثبات کېدو مخه نیسي. د افغانستان بانک رئیس پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونو ته په اشاره ویل چې به له شکه په سیمه کې دا وضعیت د افغانستان پر اقتصاد او د ډالر په ارزښت اغیز کوي. خود خاغلی صدیق په خبره د افغانۍ په مقایسه ایرانی ریال او پاکستانی کلداري خپل ارزښت زیات بایللی دی. نو موري ویل که څه هم د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی، خو په اسارو کې دومره بدلون د عامو خلکو پر ژوند کوم مستقیم تاثیر نه لري. د افغانستان بانک رئیس د افغانۍ د باثبات پاتې کېدو لپاره د پاکستانی کلدارو د استعمال د مخنیوي لپاره د جنوب او ختیځو ولایتونو د مقاماتو او مدني فعالانو هڅې وستایلې او په خبره د هڅو ډیر مثبت اغیز لرلې ده. د افغانستان بانک رئیس په داسې وخت کې د افغانۍ د ارزښت او د هغې مخته د پرتو ستونزو په اړه څرګندونې کوي چې د کابل د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو ډالر په 4 افغانۍ تبادله کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به روانه میلادي میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري کوي چې بحث به د ایران پر مسلې متمرکز وي. د دغې غونډې ځانګړتیا په دې کې ده چې له دې مخکې د امنیت شورا اکثرو غونډو په غونډو کې د هیواد استازي نیکي هیلي ګډون کړی دی. د یادونې وړ بولو چې امریکا په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره یي مشري په غاړه لري. تفصیل یې د عصمت سروان په راپورټ کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د روان سپتمبر په وروستیو کې د ایران په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي. دا خبره په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د سه شنبه په ورځ وکړه. امریکا حاضر ده د ملګرو ملتو د امنیت شورا ریاست په غاړه لري. میرمن هیلی د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره وویل چې د دې هدف دا دی چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو د سرغړونو د ادعاو پر سر پر ایران نور فشارونه راوړي. د خبریالانو ته وویل ولسمشر ترامپ ډیر خوشاله دی چې که موږ دا یقیني کړو چې ایران له نړیوالو مقرراتو سره سم چلی شي. دی همداراز وویل که د ایران له لوري د تروریزم ملاتړ ته وګورو، نو که د دوی له لوري د بالاستیک توغندو آزموینو ته توجه وکړي، که هغو نیول شویو وسلو ته پام وکړي چې ایران یې حوثیانو ته ورکوي، دا ټول کارونه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو سرغړونه ده. دا ټول سیمې ته خطرناک دي او دا ټول هغه چاري دي چې نړیواله ټولنه باید پرې خبرې وکړي. امریکا وروسته لدی چې د تیراګس په ومنېټه پر ایران یو اړخی سخت بندیزونه اعلان کړل، هڅه یې کړې چې نړیواله ټولنه پر ایران فشار راوړي. امریکا د غراز د ایران د تیلو د صادراتو د مخنیوي لپاره نننۍ ورځ یعنې د نومبر 15 ضرب العجل ټاکلی دی. اروپایانو د بندیزونو په برخه کې د امریکا د پریکړې په وړاندې مقاومت کړی، خو د روانې اونۍ په پیل کې جاپانی رسنیو وویل چې د دغه هیواد حکومت موافقه کړې چې له ایران څخه به د تیلو اخیستل دروي. ایران ویلی چې د امریکا له لورې پر ایران د بیا بندیزونو د لګیدو خلاف د هیګ نړیوالې محکمې ته شکایت کوي او وایي هیله لري چې د ملګرو ملتونو د محکمه به د امریکا یو اړخیز بندیزونه وځنډوي.
ازادي راډیو او ری مخکې مو په کابل کې د دشت برچې په سیمه کې د یوې چاودنې په اړه واورېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مجرو تایید کړ چې په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور هم ټپیان دي. چاودنه هم یوه ورزشي کلب ته نږدې شوی. په دې اړه نور جزئیات به زموږ په راتلونکي خپرونه کې چې زما همکار فرشته نگاه مخته وړي واورئ.
تشکر نوریوس. نوری خسته نباشین، شامتان بخیر.